السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2019 کال د سپټمبر د میاشتې 25مه نیټه ده. بلی ها میر سادم او د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ دوه اونیزې خبرونې د نړۍ رنګونه او سباوون لرو. پاول خبرونه له بشیر بوخنه.
په پاکستان کې له پرونی زلزلې د وژل شو شمیر څلیر شو ته رسیدلی دی. د پاکستان وزیر اعظم وایي د کشمیر په مسله د نړۍ غبرګون سوړ دی چې د یې مایوسه کړی دی. نن په افغانستان کې د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو د کمپاین وروستۍ ورځ ده. د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې راغلی پرونی زلزلې څلیر کسان وژلي او تر 1500 څخه ډېر زخمیان کړي دي. تر ټولو ډېره زیانمنه شوې سیمه میرپور ده. د اطلاعاتو په برخه کې د وزیر اعظم سلاکار فردوس عاشقاوان نن په دغه ځای کې خبردان ته وویل چې د زلزله ځپلو سره مرستې روانې دي.
هغه سخت مریضان چې په هسپتالونو کې دي او حالت یې ښه نه دی 15 دي. تر اوسه د مړو شو شمېر 24 دی. ځینې مریضان داسې دي چې اوږد مهال لپاره ورسره مرسته پکار ده. موږ د هغوی په غوښتنه دا مرسته کوو.
تر دې مخکې د قدرتي افتونو د نظم قامي ادارې ویلي وو چې 200 خیمې دوایانې او خوراکي مواد یې زلزله ځپلو ته لېږلي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د کشمیر په مسله د نړۍ له غبرګونه مایوسه دی. هغه بیګا په نیویارک کې د یوې خبري غونډې په مهال وویل چې هند باید تر خپلې ادارې لاندې کشمیر کې ګرزبندیز یا کرفیو ختم کړي او نړۍ ته دی او نړۍ دی د دې کار لپاره په هغوی فشار واچوي. خو نوموړي زیاته کړه چې نړۍ د هند لوی مارکیټ ته ګوري نو ځکه پې فشار نه اچوي. پاکستان د هند سره په کشمیر دعوه لري خو هند وایي دا دعوه بې بنیاده ده او کشمیر یې نه بېلیدونکې سیمه ده. نوې دلی د اګست په 15مه د جموں کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړ او وایي دا اوس په بشپړ ډول په هیواد کې ورګډ شو. تر دې وروسته د مظاهرو مخنیوي لپاره ګرزبندیز ولګاوه. امریکا په دې مسله کې د منځګړتوب غوښتنه کړې خو هند وایي کشمیر یې کورنۍ مسله ده او منځګړتوب ته پکې ضرورت نشته. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې پرون د عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټي غړو په صوبه کې د ترګري مخنیوي لپاره د جوړ شوي قانون اکشن ان ایډ سیول پاور اکټ نافذولو غندنه کړې ده او حکومت یې په دې لړکی سپیناوی غوښتې. اسمبلی ته د وینا په مهال د پاکستان پیپلز ګوند غړي احمد علي کندی ویل د اکشن ان ایډ د قانون په شکل کې د نافذولو سره د صوبی خلک د عیني حقونو څخه محروم شوي دي. د دې قانون سره نتی دروته دا واک ورکړل شوی چې نیول شوی کس د نامعلوم وخت لپاره په جیل کې وساتي. د بشر حقونو یو فعال وکیل د قانون په هایکورټ کې چیلنج کړی دی. د بجوړ او مومندو تجاران غوښتنه کوي چې حکومت دې پر ډیورنډ کرښه د افغانستان سره تجارتي لارې پرانیزي. دوی کې ځینو مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې د بجوړ او کونړ ترمنځ نواپاس او د مومندو او ننګرهار ترمنځ ګوسړې لارې دې پرانیستل شي. د بجوړ چمبر اف کامرس مشر للی شاه پښتونیار نن مشال ریډیو ته ویل د پوځي افسرانو سره هم په دې اړه خبرې کړې دي خو لا هم په دې لړ کې کوم ګام نه دی اخیستل شوی. د پاکستان حکومت تیر هفته د تورخم لار د تجارت لپاره په 40% ډول خلاص کړه. ویلي دي چې د نورو لارو پرانستلو اراده لري. د خبر پښتونخوا عیسایانو له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی په نوکریو د مسلمانانو ته د کار اجازه نه ورکول کیږي. په دوی کې له 400 د عیسایانو مشر پریم مسیح نن مشال ریډیو ته وویل په قانون کې د دوی لپاره نوکری ځانګړې شوې دي خو دوی ته نه ورکول کیږي. هغه همداراز وویل چې د هدیرې لپاره ورکړل شوی ځای ډیر کم دی. د خبر پښتونخوا چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دوی د ټولو مذهبي اقلیتونو سره په خبرو وخته دي او کوشش کوي چې د هغوی ټولې ستونزې حل کړي. د افغانستان په کندهار ولایت کې د یو ځایي ټلویزیون خبریال وژل شوی دی. د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کارکوونکي ادارې نه نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې عبدالحمید هوتکی پرون په یو چاودنه کې ټپي شوی و او نن یې سا ورکړه. د ادارې غوښتنه کړې چې د جګړې ښکېلې غاړې دي د خبریالانو ژوند ته پام وکړي. دا حمله د ولسمشر محمد اشرف غني د انتخاباتو پر کمپاین شوې وه چې درې کسان یې وژلي وو. طالبانو د برید ذمواري منلې ده. په افغانستان کې د سپتمبر 28مه د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي او نن د کمپاینونو اخري ورځ ده. د چارواکو په وینا د امنیت لپاره د تیر په پرتله سخت ګامونه اخیستي دي. په هلمند کې د افغان ځواکونو مشر جنرال ذبیح الله مومند نن مشال ریډیو ته وویل په ځینو ولسوالیو کې د دې لپاره عملیات کړي چې د ټاکنو ورځ په خیر تیره شي.
نادلی په نواباد سیمه کې همدا اوس هم عملیات روان دی. د دښمن د ځپلو په خاطر باندې تر اوسه پورې مونږ څلور مرکزونه د هغه مرکزونه چې ټول د انفجاره مواد پکې وو او راوړل شوی وو په دې خاطر باندې چې د انتخاباتو د ګډولولو په خاطر دا مو له منځه وړی دی.
طالبانو ویلي وو چې د ولسمشرۍ ټاکنې به په حملو سره ګډوډۍ. دوی په ځینو ځایونو کې حملې کړې خو چارواکي هیله من دي چې د تیر په څیر به بیا هم افغانان په ډېر شمېر کې په ټاکنو کې برخه واخلي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ترګرۍ سره مبارزې لپاره هیواد له خپل افغان اتحادیانو سره همکارۍ ته دوام ورکوي. ولسمشر ټرمپ د سپتمبر په 13 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د وینا په مهال وویل افغانانو ته یوه ښه او هوسا راتلونکي غواړي. هغه د سپتمبر په 8 نیټه طالبانو سره د واشنگټن هغه مذاکرات ودرول چې له خواوشا نه هم میاشتو راهیسې ورسره په قطر کې روان ساتلي وو. ټرمپ ویلي طالبانو د دې خبرې په وخت په امریکایي ځواکونو بریدونه جاري ساتلي وو نو ځکه ورسره نورې خبرې نه کوي. د امریکا په استازو جرګې یا ایوانی نمندګان کې ډیموکرات ګوند غړو ویلي دوی په رسمي ډول څېړنه پیلوي چې آیا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې کبله د پښتون لپاره وروغواړي او کنه چې له خپل واکه یې غلطه ګټه اخیستې. د رپورټونو تر مخه ټرمپ له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکي سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي وو چې د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر او په راتلونکي ولسمشرۍ ټاکنو کې ممکنه کاندید جو بایډن او د هغه د زوی هنټر بایډن په اړه پلټنې وکړي. هنټر بایډن په اوکراین کې رسمي دنده درلوده او یو قضایي ستونزه ورته پیدا شوې وه او د ټرمپ په خبره جو بایډن یې په حال کې مرسته کړې. دا تر دې مهاله د مشال رډیو خبرونه اوس زموږ همکار احمد الله تاسو د موسم حال او پیسو بي وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.50 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.93 روپۍ 50 پیسې او 1.94 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 1.70 روپۍ 70 پیسې او 1.70 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ 40 پیسې او 2.40 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 40 پیسې او 1.40 روپۍ 70 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 90 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې او 2.90 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅه کیږي او 2.65 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پېښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 30 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر ګواخ تر توڑان نکړل. په خبرونه کې به اوره د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او نورو سیمو کې په زلزله کې د مړو شمیر 24 ته رسیدلی او هلته امدادي کاروایان روان دي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو په صوبه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د اکشن یونیټ سیویل پاور اکټ په نوم د قانون غندنه کړې. د عوامي نېشنل ګوند سردار بابک وایي
د انساني حقوق دي دلته آئینی حقوق دي او حکومت تر اوسه پورې خپل موقف چې دی هغه هم نه دی څرګند کړی. موږ سوال پورته کړو چې تاسو وضاحت وکړئ چې د دې څه ضرورت دی او څه فائدې.
د خیبر پختونخوا د کوارډ ګنډیالي سیمې اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې دوی ته د ځمکو مالکانه حقونه ورکړل شي.
او چې د حکومت څه قسم منصوبه وړي تعمیراتي منصوبه نو هغه لپاره بنجر ځمکې ډېر شته دي. نو موږ حکومت داری کش کوو چې موږ سره په حال رحم وکړي او موږ سره د زنه ما کې موږ کورونه د ماڼنګوي.
اونی زخ پرونا د نړۍ رنگونو کې د نوې هندي فلمونو حال درکو.
یا گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا تم خیرات بانٹو.
پاپا میں جانتا ہوں گھر کے پیسوں کا پرابلم چل رہا ہے لیکن اس کے لیے پلیز میرا واٹر پارک کینسل مت کرنا.
دویم اونی زخ پرونا سباون ہم لرو لمشال ریڈیو سرے سے. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پرون د پاکستان د سرخار اسلام آباد په ګډون د خیبر پښتونخوا، پنجاب او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په یو شمیر سیمو کې زلزله وشوه چې د چارواکو په وینا یې لږ تر لږه 24 کسان وژلي او تر 1500 زیات یې ژوبل کړي دي. زلزلې یو شمیر ودانۍ او پاخه سړکونه هم زیانمن کړل. دغې زلزلې تر ټولو زیات ځاني او مالي تاوانونه د کشمیر په میرپور سیمه کې اړولي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
د ستمبر په چلی رشتما د مازیګر په څبان د څلور بجې شوې زلزلې تر ټولو زیات تاوان د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په میرپور ضلعه کې خلکو ته اړولی دی. دې تر څنګ زلزلې د کشمیر په بیمبر، کوټلی او د پنجاب صوبې په جهلم ضلعه کې هم خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولی دي. د زلزلې کچ معلومولو اداره وایي مرکز یې د پنجاب په جهلم ضلعه کې و. د ریکټر په کچه یې زور 5.8 ثبت شوی دی او ژوروالی یې 10 کیلومتره و. زلزلې د 15 نه تر 40 سیکنډه دوام لرلو خو شدت یې زیات و. د قدرتی آفتونو سنبالولو قامی اداري ان ډي ام اي مشر لیفټیننټ جنرل محمد افضل تیر ماخستن د زلزلې له وجې شوي زیانونو په اړه رسنیو ته وویل زلزلې له وجې چې کوم نقصانات شوي دي نو یو خود منګلا نه چې جاتلا کلی ته کوم سړک زی نو هغه په مکمله توګه خراب شوی دی او درې لویو پلونو ته هم نقصان رسیدلی دی. دې تر څنګ د ځایي خلکو کورونو ته هم نقصان رسیدلی او د هغې پوره شمېره به راتلونکي دوه نه تر څلور ورځو کې مخې ته راشي. نو تفصیلات به یې بیا موږ رسنیو سره شریک کړو. زموږ ادارې زلزله ځپلو سره امدادي مرستې شروع کړې دي او متاثرینو کې مو 200 خیمو نه علاوه 800 کمبلې او 200 د خوراکي موادو او لوښو پیکټې هم تقسیم کړې دي. د ان ډي ام اي تر مخه زلزلې له وجې په کشمیر کې مواصلاتي نظام هم متاثره شوی دی او د امدادي کاروایانو سرته رسولو وروسته زر تر زره به د متاثرینو د بیا بحالۍ کارونه شروع کوي. بلخوا د میرپور ښار یو اوسیدونکی سجاد جرال چې زلزلې پر وخت په خپل دفتر کې موجود و سترګو لیدلې حال صدا شان بیانوي. څه چې کله دفتر نه بهر راووتلم نو ټول ښار سړکونو ته راوتلی و او کلمه یې ویله. ما کور ته فون شروع کړو خو کور کې مې د هیچا نمبر نه ملاوېدو. زه کور طرف ته روان شوم چې په دغه وخت کې راته فون راغلی چې وړه لور مې چې علینا نومیږي هغه بې هوشه شوې ده. ما ورته وویل تاسو یې هسپتال ته راولی او زه هم درغلم. چې کله موږ هسپتال ته ورسېدو نو چا په موټر سایکلو چا په موټرو او زنو خو په اوګو باندې جوبل کسان هسپتال ته راوستل. یوه بله ماشومه چې جوبل حالت کې هسپتال ته راوړله نو ما ډاکټر ته وویل چې زما لور پرېږده د دغې ماشومې علاج وکړه. ډاکټرانو یې پټۍ شروع کړې وه چې لږه شیبه وروسته په حق ورسېده. پاکستان هم یو له هغه هیوادونو دی چې د زلزلو په پټۍ کې راځي. د 2015 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او د خیبر پختونخوا په هزاره او ملاکنډ ډیویژنونو کې زلزله راغلې وه چې 10,000 نه زیات کسان یې وژلي وو او په زرګونو نور یې ټپیان کړي وو. د زلزلې له وجې په بالاکوټ، مظفرآباد، باغ او راولاکوټ کې زیاتره ودانۍ یا په مکمله توګه او یا په جزوي توګه متاثره شوې وې.
په ریپورت کې تاسو واوریدل چې په پاکستان کې پرونی زلزلې مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. په پاکستان کې لدې مخکې هم زلزلې راغلي دي. دا چې زلزلې ولې کیږي او د زلزلې په وخت کم ډول تدابیر باید په پام کې ونیول شي، ظفر خان په دې اړه ریپورت لري.
د پاکستان په ځینې برخو کې وخت په وخت زلزلې کیږي چې ګڼ مالی او ځاني زیانونه اړوي. په هغه هیواد کې په راغلو زلزلو کې یوه هغه یې د 2015 میلادي کال په اکتوبر کې شوې وه چې په اسلام آباد او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې یې له 80,000 زیات کسان وجلي وو. په 2018 میلادي کال کې هم یوې زلزلې د بلوچستان زیارت او خواوشاد سیمې ځپلې وې او نږدې 130 کسان یې وجلي وو. په بلوچستان کې په 1935 کې راغلې زلزله هم ډېره ویجاړوونکې وه چې پکې په کوټه او شاوخوا سیمو کې له 1500 زیات کسان وجل شوي وو. د بلوچستان د انجینیرینګ او ټیکنالوژۍ پوهنتون خوزدار مشر پروفیسر ډاکټر احسان الله کاکړ وایي د زلزلو راتلو له پلوه ځمکه په څلورو زونونو ویشل شوې چې په لومړۍ هغې کې یې کمې زلزلې او په درېیم او څلورم زون کې یې ډېرې او خطرناکې زلزلې راتللی شي. دا چې د پاکستان کومې برخې د زیاتې زلزلې په زون کې دي نوموړی یې په ځواب کې وایي
پنجاب کې څه ایریا چې په زون 3 کې راځي، خیبر پښتونخوا کې چې دي لږ ایریا چې دي هغه په زون 3 کې راځي، په زون 4 کې څه ایریا زدي رسته چې دي هغه دغه کوټه ده کوټه آس پاس دا چې ایریا دي دا کې د لږې دغه دي او څه آزاد کشمیر دا چې دا په زون 4 کې دي.
پروفیسر احسان الله کاکړ وایي زلزله د ځمکې لاندې د ځینې پلیټونو د یو بل سره د جنګېدو له وجې راځي. هغه وایي د زلزلې مرکز چې د ځمکې پاسنۍ برخې ته هومره ډیر نږدې وي هومره ډیر زیان اړوي. په پاکستان کې زلزلې د سر تر څنګ مالی زیانونه هم اړوي. د 2015 په زلزله کې 4 میلیونه خلک بې کوره شوي وو. همداراز په 2011 کال کې زلزلې د بلوچستان په خاران کې نږدې 200 کورونه ویجاړ کړي وو. پروفیسر احسان الله کاکړ وایي زلزلې په جاپان او ځینې نورو پرمختللو هیوادونو کې هم راځي، خو هلته ودانۍ داسې جوړې کړل شوي چې زلزله یې په اسانه نشي ورانولی.
لکه جاپان دغه چې واخلي نو په هغه کې په بلډینګ کې تا مومنټ پیدا شي هغه مومنت چې وږي د دې افور چې دی غزل کیږي.
نو وړه وای زلزلہ طبي آفت دی او د راتلو د کار وخت معلومات یې لوړاندې نکېږي. هغه وای په پاکستان کې هغه زلزلې ډیر زیانونه اړوي چې د شپې مهال وشي، ځکه چې زیاتره خلک په کورونو کې وي. پروفیسر احسان الله کاکړ زیاتوي که د زلزلې په وخت څوک په ودانیو کې دننه وي نو باید د میز او یا بل قوي شي لاندې پناه واخلي، او که څوک بهر وي نو د بجلی له تارونو او له ودانیو لرې تلل غوره دي. همداراز که څوک په موټر کې سفر کوي نو پکار ده چې د زلزلې په مهال موټر په خوندي ځای کې ودرول شي او سړی پکې دننه پاتې شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسا په خیبر پختونخوا کې د ځنګلاتو د پرې کولو په اړه د یوې اورېدنې په وخت ویلي چې حکمرانانو ځان په نورو لانجو کې ښکېل کړي او اصل ستونزو ته پاملرنه نه کوي. نوموړي ویلي که قوانین د صدارتي حکمنامو له لارې منظوریږي نو بیا د پارلمان بند کړل شي. د قانوني او سیاسي چارو شنونکي هم وایي د حکومت خپل سره حکمنامې به جمهوریت او ادارو ته ډېر زیان ورسوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د نهې پورس د سپریم کورټ د جج مشیر علم په مشرۍ کې دریتنی بینچ په خیبر پختونخوا کې د ځنګلونو پرې کولو په اړه د یوې اورېدنې په مهال جج قاضي فایز عیسا چې د بینچ یا جرګګۍ برخه وه وویل د ځنګلاتو متعلق قانونونه یوازې د درغلیو لپاره جوړ کړل شوي او دا ملک په کوم ځای ولاړ وو او کوم ځای ته راوستل شو. د نوموړي په خبره د حکمرانانو توجه د ملک اهم مسلو اړخ ته نشته او اهم قانونونه د آرډیننس په ذریعه پاس کوي، نو چې داسې کوي باید چې بیا پارلیمان وتړي. په پېښور کې د قانوني او سیاسي چارو تجزیه کار وکیل نورعالم بیگا د شپې ناوخته مشال ریډیو ته وویل د پاکستان تحریک انصاف حکومت د وروستیو کې په وفاق کې هم او په خیبر پختونخوا کې هم ځینې صدارتي آرډیننسونه وړاندې کړي او دوی یوازې صدارتي حکمنامو ته اړتیا لري چې جمهوریت ته او ادارو ته ترې نقصان رسي.
هغه وخت کې پاس کېږي چې کله پارلیمنت نوي یا چرته مارشل لا په داسې وختونو کې چې دی آرډیننس پاس کېږي چا ته فائده ورکولو دپاره یا د چا لاره رکاولو دپاره مفاداتو دپاره آرډیننس کړي کېږي. په پارلیمنت کې باقاعده چې دی لیجسلیشن باندې سوالونه کېږي، هغه یو طریقه کار وي موجوده حکومت په 2019 کې یا تر آرډیننس پاس کړي او دا آرډیننس چې دی د جمهوریت دپاره نقصان دی. ولې چې دې سره چې دی پارلیمنت یا اسمبلی چې دې نیت ختمیږي چې د کم په بنیاد باندې چې دې ټول ملک چلیږي.
همداشان په پېښور کې خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل حکومت ځکه داسې کوي چې هغوی ته معلومه ده چې په پارلیمان کې قانون سازی نشي کولی.
چې کله په ملک کې پارلیمنت موجودی منتخب اراکین موجودی نو قانون سازی به کیږي، په پارلیمنت کې به دننه کیږي او په صوبایي اسمبلیو کې به دننه کیږي. نو دوی دا ځکه دا لار غوره کړې ده چې دوی ته دې خبرې پته ده چې دوی په پاکستان په پارلیمان کې خپل قانون نشي جوړولی نو دوی بیا په دغه لار اوس لګیا دي استعمالوي او په صوبو کې هم دا کیږي لګیا دي. نو دا کمزوري ده، دا یو په جمهوریت کې دوی له تاسو کمزورې نظام ویلی شي، دوی له تاسو کمزورې جمهوریت ویلی شي، دوی له ډېر زیات ښه نظر باندې چرته هم دا نه کتلې کیږي. د جمهوري ادارو د هغه خلکو چا چې ووټ اغستې د هغې حق والی کیږي.
د جسټس قاضي فایز عیسا د دې سرګندونو په اړه حکومت لاس نه دی ویلي، خو د روان کال د اګست میاشت په پای کې وفاقي حکومت سلور آرډیننس راوړی وو او په دغې آرډیننسونو کې یو هغه آرډیننس شامل و چې پکې یې ځینې صنعتکارانو ته 208 بلین روپۍ قرضه معاف کړی شوې وه. خو په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو له احتجاج وروسته دغه صدارتي حکمنامه یا آرډیننس د وزیر اعظم عمران خان په حکم بیرته واخیستل شو.
د سراج زهیر رپورټ تاسو اوریدو. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې عوامي نېشنل ګوند او پاکستان پیپلز پارټي په صوبه کې د ترګرې د مخنیوي لپاره د اکشن ان ایډ سیول پاور اکټ په نوم جوړ شوی قانون پلي کولو په سختو ټکو کې غندنه کړې او له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې په دې اړه خپل دریس په اسمبلی کې وړاندې کړي. د خیبر پختونخوا گورنر د روان کال د اګست په 15 نیټه دغه قانون د یو آرډیننس یا حکمنامې په بڼه ټولې صوبې ته وغځولو چې له مخې یې امنیتي ادارې د ترګرې په تور یو کس نیولی شي او عدالت ته دا وړاندې کولو پرته تر څه موده له ځان سره ساتلی شي. په دې اړه نورحال د مشال ریډیو خبریال خالد خان را کوي.
دا نه پورز دا پاکستان پیپلز پارٹی صوبائی اسمبلی غړی احمد علی کندی دا دغه اډینس په حق له اوهل تا پاکستان دستور کې هر وګړی ته بنیادی بشری حقوق حاصل دي او دا د پوینا اکشن ان ایټ سیول پاور ایکټ لاندې د دې صوبې خلک قانوني او آئینی حقوقونه محروم شوی دي. هغه اوهل د دوی ګوند با د پارلیمنت دننه او بهر د دې تور قانون مخالفت کوي او باید چې صوبائی حکومت د دې قانون د یو آرډیننس په شکل کې د نافذ کولو وضاحت وکړي.
مرجر مقصد خو دا و چې د فاټا علاقه به موږ سره لږ خوشاله کیږي د سر برازي دی خو په ټوله صوبې باندې هغه قانون لګولو چې کم مخې په فاټا علاقو باندې کله جنگي صورت حال وو اوس خو الحمدلله جنگي صورت حال نه دی. دلته الیکشن شو بل دیاتي الیکشن کیږي لګیا دي دا په کار چې دلته راغلی و دلته ډسکشن شوی هغه پس چې کم دی کنه پیدا شي.
دا خبره د عوامي نېشنل پارټي پارلماني لیډر سردار حسین بابک هم وکړه او وی ویل چې جمهوري هیوادونو کی قانون دا ارڈیننس سلان دینا بلکہ دا پارلیمان نا منظور اول شی او باید چی دا پاکستان تحریک انصاف حکومت صوبائی اسمبلی کی دا دغه قانون په حق لا خپل وضاحت وکړي او دا صوبائی اسمبلی نا یې منظور کړي.
ظاهر خبره دا خو جمهوریت معاشره دا دلته انسانی حقوق دي دلته آئینی حقوق دي او حکومت تر اوسه پورې خپل موقف چې دی هم نه دې څرګند کړی. موږ سوال پورته کو چې تاسو وضاحت وکړي چې دې څه ضرورت دی او څه فائدې.
خو بیا خیبر پختونخوا اسمبلی کې د حکومتي ګوند له اړخه دا دغه ارډیننس په حق لا هیڅ یو وزیر یا د صوبایي اسمبلی غړي وضاحت ونه کړو. دا یادونه ده چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې زم کېدو وروسته کله چې د صوبې ټول قوانین نوې قبایلي ضلعو ته غځول شو نو اکشن ان ایټ سیول پاور ایکټ په حق لا د قانون وزیر سلطان خان ویلي وو چې په عارضي توګه دوی دغه ایکټ ټول صوبې ته غځوي او چې کله حالات ښه شي نو دغه اکټ به هم ختم شي. د خیبر پختونخوا گورنر دا روان کال په 5 اگست دا اکشن ان ایټ سیول پاور اکټ د یو آرډیننس په شکل کې ټول خیبر پختونخوا ته وغځولو. دا کوم لاندې د پاکستان امنیتي ځواکونه کولی شي چې عام وګړي د ترخګرۍ په شک کې ونیسي او څه وخت پورې بندي وساتي. دا دغه آرډیننس خلاف پېښور های کورټ کې هم یو مقدمه روانه ده چې پکې ویل شوی دی چې دغه یو غیر قانوني ګام دی او د دې لاندې د صوبې دننه ټول عارضي زندانونه دي ختم کړی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
د خیبر پختونخوا د نرخزیانو صوبایي تنظیم وایي چې د سوات پولیسو نرخزیانو ته د سیمې پریښودو ویلي دي. په ټولنیزو رسنو د سوات یو پولیس افسر ویډیو خپره شوې چې نوموړی پر نرخزیانو تورونه پورې کوي چې یو خوا دوی د بې حیايۍ سبب ګرځي او بلخوا د ایډز ناروغۍ خورولو وسیله ګرځي. نرخزیان وایي چې په صوبه کې دوی ته د ژوند کولو حق نه ورکول کیږي. په دې اړه نور حال شبیر احمد جان راکوي.
دا نه پورس پیښور کې د یو خبري غونډې ورستو د خواجه سره او صوبایي تنظیم غړو مشال لیډو ته ویل چې د سوات د منګوري پولیس یو چارواکي ډي اس پي ظاهر شاه د ځای مشرانو یو جرګه کې د دوی په ملګرو د ایډز خورولو او په سیمه کې د بې حیايۍ تورونه لګولې دي. په ټولنیزو رسنو کې چې دغه ویډیو ډېر عامه شوې ده پکې دغه پولیس چارواکي وایي چې دوی په سیمه کې بې حیايي خوري او زیاتره د نورو سیمو دي نو باید سوات ته پرېږدي او خپل خپلو ضلعو ته د لاړ شي. د نرخزیانو د صوبایي تنظیم مشره فرزانه پدې حق لوای
زدا وې مچې زړ شاه ډي اس پي کم سيتي چې دا دا غځي ډي پي او چې زې زاګي ټایم تاسو وردی کوځکه او بغیر باور دې چې وردی ما چې وتا څو خپل ډپټي کولې شه نه دا زمونږ پہچان دې دې د وځي زمونږ کور اور سره پرې خلې پاجا سره کلم زل بدر کې دي نشي کاغذ اسوات نه دي کاله کوارت پر کاغذ نه خار نه دي چې کم غلط پاجا سره دې هغه غلط دې دا سره مونږ نه یو کم پاجا سره په یو سي طریقه باندې اوسې کې
یو بل نرخزه ارزو وای چې په یو خاص دیره کې دننه دوی خپل دنده کوي خو لیک کسوک به هاي خوروي نو باید پولیس ته دغه دوی ته پګوت کړی ځکه چې دوی هم د داسې خلکو ملاتړ نه کوي.
دوی په خپل په عزت باندې د عزت ولا نشي ورکولې، سنور 57 وسره نشي کولې، نو کم از کم په خپل ډیرو کې د پیچ په عزت خو پاتې کی کنه. کرایان خپل ورکې، بل نه خپل ورکې، دوی ته مسله ده. دوی وجه دوی فاشي په علاوه کم نه غفاشي فاش خواجه سره هغه دیونی چې را دي ولې ټول میډیا مخامخ کی چې مونږ تم پته لګی چې دا کم خواجه سره چې زموږ کمیونټي بدنامي هغه په خواجه سره دي مخترا ولي.
په پیښور کې یو بل خواجه سره لیلا وای چې دوی خو د ژوند نور بنیادی ضرورتونو لپاره اوازونه پورته کوي، ولی اوس خو د دوی په خپلو کورونو کې هم په اوسېدو اعتراضونه کیږي.
خو لکه داسې مسله ده چې په خپلو کورونو کې زموږ په اوسېدو باندې اعتراض کیږي لګیا دی. هغوی اوس دا مسله دغه کړې ده چې کم مطلب دار د کمې علاقې کم مقامی خواجه سرا دي هغوی پاتې کېدای شي، چې کم د بار نه راغلي دي هغوی نشي پاتې کېدی. او دراصل موږ ته چې دی نو کم زموږ ډېر کم مقامی خواجه سرا دي چې هغوی په خپل ښار کې پاتې کېدای شي، کنی نو زموږ ټول خواجه سراو ته په خپلو علاقو کې ډېرې مسلې دي، ځکه چې زموږ خاندان یو بل خپل پردی نه په دغه وجه موږ خپلو علاقو کې نشو پاتې کېدی او موږ په نورو علاقو کې په اوسېدو باندې مجبور یو.
ولې په دې اړه مو چې کله دغه پولیس چارواکي ظاهر شاه سره د بیا بیا رابطې کول هڅه وکړې نو ورسره خبرې ونه شوې. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو او قانون صوبایي محکمې مشر مقصود خان د پولیس لخوا د یادې پرېکړې نوټس اخیسته دی. په دغه نوټس یا اعلامیه کې ویلي شوي دي چې د پولیسو لخوا دا پرېکړه د نرخزیانو د تحفظ د قانون په ضد ده او باید دوی ته دې جواب ورکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا،
دنڑے حیرانوں کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا،
اراؤنے دا چار شمبے او خالی پاورز
اور دلے مہے روئی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پښتونخوا د کوارد ګنډیالی سیمې خلکو پرون د کوارد پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړي. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې دوی ته د ځمکو مالکانه حقونه ورکړل شي، ځکه چې دوی پر دې ځمکو د تیرو 200 کالو راهیسې آباد دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال ممتاز بنگش را کوي.
د مظاهرین وروسته ځایي مشر رحیب نور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې په دې ځمکو خلک د پاکستان جوړېدو نه مخکې ابر شوي، نو صوبایي حکومت څنګه ویلی شي چې دا ځمکې د ګنډلي خلکو قبضه کړي؟
صوبایي حکومت چې اوس کوم احکامات دوی خو دا خبره واضح وه چې چا د صوبایي ګورنمنت پراپرټي قبضه کړي، اټس مینس چې 47 آباد قبضه شوي دي. 47 آباد چې کومې د ټوله کراچۍ مجرو قبضه کړي ده، حیدرآباد وګوره ټوله جاګیرونه د هندوانو له قبضه کړي دي، لاهور وګوره سم نیم قبضه ده. نو په ګرځ بیا غونه راوړي، بیا غوتی خدا جواز کړي چې را د ډیر زړه وو د شروع کې غشوي دي او د مزګه مالکانه حقوق ورګړو او مونږ ولا دی غې نه مخکي مغول دور نه مونږ روان یو.
قانون پوه حاجی جلیل افریدی وویل چې داسمه کې دوی ته د پاکستان جوړیدو نه وړاندې انګریزانو ورکړی وي، دوی سره د دې ثبوتونه هم شته او په عدالتونو کې مقدمه هم ګټلې. حکومت دې باید سرکاري ودانې په شاړو ځمکو جوړې کړي
چې موږ دغه ځمکې باندې قابض شوي نه وو. دا مو ته انګریزانو 1703 کې رکړی دا 1876 1903 1972 بګه دا دم پسې انتقال نشوي دي. خلکو عدالت کې مقدمه کړې دي، حقوقي دخلګاری د 5 ملو دي. او چې د حکومت څکه سم منصوبه وروړي تعمیراتي منصوبه لږه پر بنجر ازمکی ډیر شتا دي، نو مو حکومت داری کش کو چې مو سره په حال رحم وکي او مو سره د زړه ما کې مو کورونه د ماړنګوي او مو سره د انصاف وکي د ازمکی د ملکیت کې لکه مو حق ته منه.
خنان افریدی وویل چې کوم خلک د 13.5 کالو رهیسې دلته پراته دي، که حکومت د دوی داسمه او سیمه خالی کړي نو دا خلک بچر تزي. دوی زیاته کړه چې که حکومت خپل پریکړه بیرته وانه خسته نو دوی به د اعلی وزیر کور مخې ته احتجاجي مظاهره کوي.
250 سال نه تقریبا په دې سم کې مو پراتو کنن دوه مودین زنده وچتای نو مو چې ته بوڅو اخر دام یو سوچ ولا خبره ده. نو مو کچیر دو موږ د ځمکې نه ویچتای نو موږ دا یو چې موږ ته مو به سیده څو او د سی ام هاوس مخې ته وو سره د خزو نرو مشومانو وړو سترو ټول بازی کې سمنو چې موږ ته بندوباس وکا او به دا زیاتې ته واخله.
د یادونې ده چې د ګنډیالی سیمې رقبه 0000 کنالو نه زیاته خودل کیږي، کومه چې سرکاري دستاویزاتو تر مخه د صوبایي حکومت ملکیت ده. چرته چې صوبایي حکومت د مختلفو محکمو لپاره ودانۍ جوړول غواړي، بلخوا حکومتي چارواکو د ځایي خلکو احتجاج په اړه سندي ویلي. ولې د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر پرویز خټک کوارد کې یوې جلسې ته په خپلې وینا کې ویلي وو چې د دوی حکومت به ډیر زر ګنډیالی، جرما، خاپور، چمبئی او د نورو سیمو خلکو ته د سرکاري ځمکو مالکانه حقونه ورکړي، خو لا تر اوسه د اعلی وزیر اعلان عملي نه کړی. ممتاز بنگش، مشال ریڈیو، کوٹ
مشال لاڈیو تا پر وائبر زنگ ہوا ہے مشال لاڈیو ستاسو دا آسانتیا لپارا وائبر شمیرا ہم فالا کڑی دا پدیش میرا مونگ سرا تماسو نسی 0-0-2-0-3-4-9-5
تاسو مشال ریڈیو ته وګیا د ماسپخین درې نیمه بجې شوې لند خبرونه له بشیر کوخ
د پاکستان تر ادارې لند کشمیر کې راغلي پرونی زلزلې چلی کسان وجلی او تر 500 څخه ډېر زخمیان کړي د اطلاعاتو په برخه کې د وزیر اعظم سلاکار فردوس اشرف اوان نن خبرلان ته وویل چې د زلزله ځپلو سره مرستې روانې دي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیګا په نیویارک کې خبرلان ته وویل د کشمیر په مسله د نړۍ له غبرګونه مایوس دی پاکستان د هند سره په کشمیر دعوه لري خو هند وایي دا دعوه بې بنیاده ده او کشمیر نه بېلیدونکې سیمه ده د باجوړ او مومندو تجارانو غوښتنه کړې چې حکومت دې پر ډیورنډ کرښه د افغانستان سره د دوی تجارتي لارې هم پرانیزي دوی کې ځینې مشال رډیو ته نن وویل د باجوړ او کنړ ترمنځ نواپاس او د مومندو او ننګرهار ترمنځ ګوسړې لارې باید د تجارت لپاره ځکه پرانیستل شي چې د ځایي خلکو اقتصاد سره کېږي د افغانستان په کندهار ولایت کې د یو ځایي ټلویزیون خبریال وژل شوی دی د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کارکوونکي ادارې نه یې نن په یو خبرپاڼه کې وویل چې عبدالحمید هوتکی پرون په یوه چاودنه کې ټپي شوی دی او نن یې سا ورکړه د ادارې غوښتنه کړې چې د جګړې ښکېلې غاړې دي د خبریالانو ژوند ته پام وکړي طالبانو د دې حملې ذمهواري منلې وه دا حمله د ولسمشر محمد اشرف غني په کمپاین شوه چې درې کسان یې وژلي افغانستان کې د سپتمبر په 23مه د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي او نن د کمپاینونو اخیری ورځ ده د امریکا په اساسو جرګې یا ایوانی نمائندگان کې ډیموکراتیک ګوند غړو ویلي دوی په رسمي ډول څېړنه پیلوي چې آیا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پښتون لپاره ورو غواړي او که نه ډیموکراتیک ګوند وایي چې ولسمشر ټرمپ له خپلو واکونو غلطه ګټه اخیستې
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر کوخ تر توڑان دکړل اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه په دې پروګرام کې تاسو د ساينس ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ په اړه معلومات اورئ دا پروګرام تاسو لپاره ګلایاز جوړوي د دې نه پس بل او نیز خبرونه سباون هم لرو را سره اوسئ
دا مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومنه هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي دا نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره معلومات راغون کړي دي نو لومړی تاسو خبروم چې د فلکیاتو کارپوهانو په لومړي وار په یوې سیارې کې د اوبو موجودګۍ ادعا کړې ده تر دې په خبره په هغه سیارې کې د ژوند اثرات ممکن دي دا سیاره په خلا کې لری ستورګیر چاپیر ګرځي او داسې امکان موجود دی چې د ژوند تیرولو لپاره موضوع کېدای شي دې سیارې ته K2 اتلس بی نومرل شوې ده کارپوهان به په دویم پړاو کې دا خبره ثابتوي چې د دې سیارې په فضا کې داسې ګیسونه موجود دي چې په هغه ځای کې ژوند ممکن وي د دې لپاره یو قوي ټیلیسکوپ ته اړتیا ده چې په جوړولو ولوی لس کال وخت لګی دی شي دا لمی بوندنه د ساينس مجله نیچر استرونومي کې خبره شوې ده د دې میشن مشر ساينس پو د یونیورسيټي کالج اف لندن پروفیسر ګیو وان اټنټي دی او دی وای چې دا حیرانوونکې بوندنه ده دا په خبره ده لومړی وار دی چې داسې سیارې موندلې چې پکې د اوبو موجودګۍ امکانات تر ډیره حد پورې موجود دي د یونیورسيټي کالج یو بل ډاکټر انګو والډمن تر مخه K2 اتلس بی سیاره لازمه کې څخه یو سل یو لس کال په مسافت کې موقعیت لري یعنی دا شپږ نیم سوا میل په فاصله کې پرته ده هغه سیارې ته خلای گاډ لیگل ناممکن دي د کارپون په خبره په دې صورتحال کې د ژوند اثراتو موجودګۍ په اړه معلومات راغونډولو لپاره ټیلیسکوپ نوی ماډلز ته اړتیا ده دا ماډلز به د 2006 لسیزې کې جوړیږي له نظام شمسي بهر سیارو ته په انګریزي ژبه کې اکسو پلانټ ویل کیږي دا سلومړي سیاره په 1992 کال کې موندل شوې و ساينس پوهانو تر اوسه پورې له نظام شمسي د باندې شاوخوا 4000 سیارې موندلې دي دغه سیارو په اړه داسې ګومان کیږي چې د دې حجم د مشتری سیارې هم ردی د نوې موندنې په اړه دا هم ویل کیږي چې دا سیاره لازمه کې نه دوه چنده غټه ده او درجه حرارت یې تر 70 سانتیګریډو پورې رسیږي ساينسپوهان په دې خبره ټینګار کوي چې په هغه سیاره د اوبو موجودګۍ امکانات تر ډیره حد موجود دي د یو بدرک سړی د بدن پاتې شونی د امریکا په فلوریدا کې له دوه شکل وروسته د ګوګل ارت په مرسته وموندل شوې. د دې سړی د بدن پاتې برخې د فلوریدا په یو کلیوالي کور شاته په ډوب شوي موټر کې وموندل شو. د ویلینګټن یو اوسیدونکی د ګوګل ارت په وسیله خپل سیمه کتله چې یو ډوب شوي موټر ته یې ورپام شو. د په کلی کې ډوب شوي موټر ته نږدې کور خبر کړ او وروسته د کیمرو په وسیله څرګنده شوه چې په موټر کې مړی شته. پولیس سیمې ته ورغلل او موټر یې راویست. پوهان وایي دا موټر ډېر کلونه په اوبو کې ډوب پاتې شوی. خپلو طبي معاینو څرګنده کړه چې د جسد پاتې شونه د ویلیم مالټ دی چې دوه شکاله پخوا په 1999 کال کې بېدرکه شوی و. مقامي پولیس د نوموړي د مړینې یا ډوبېدو د وجوهاتو په اړه تحقیقات کوي. د برتانیې د اکسفورډ په وډسټاک کې له بیلینیم ماڼۍ څخه د سرو زرو یو کموډ غلا شوې. خو د دې پر ځای چې خلک غل یا غلو ته په غوسه شي په دې غلا خوشحاله شوي دي. د پولیسو یو چارواکي جیس میلان ویل دا غلا شوې هنري اثر چې له سرو زرو جوړ شوې کموډ دی په ماڼۍ کې نندارې ته ایښودل شوی و. پولیس وایي چې غلو په 500 منټو کې طلایي کموډ وړې دی. دا کموډ چې یو هنري اثر دی یو ایټالوي هنرمند له لور جوړ شوی و. په دې کموډ کې 13 کیراته سره زر کارول شوی او ارزښت یې 1 میلیون امریکایي ډالر اټکل شوی دی. دا کموډ په بیلین ماڼۍ کې تر اغلا کېدو یوازې دوه ورځې وړاندې ننداری ته کېښودل شوی و. په امریکایي او برتانیې رسنیو کې د دې غلا د خبر له خپرېدو وروسته ډېرو خلکو په ټولنیزو رسنیو ولیکل چې باید دا کموډ غلا شوی وای. ګوګل یو نوی پروګرام اعلان کړی چې پر اساس یې که د هر چا د ګوګل په اپلیکیشنو کې د امنیت خلا وموندله نو 60,000 ډالر جایزه به ورکوي. ګوګل د دې لپاره چې د دې کمپنۍ د اپلیکیشنو د هک کېدو له مخنیوي سره مرسته شوی وي د ګوګل پلی سیکیورټی ریوارډ په نوم د جایزو دا پروګرام پیل کړی دی. دا پروګرام پخوا یوازې د پلی سټور د 8 غورو اپلیکیشنو لپاره وو. خو اوس د پلی سټور هغه اپلیکیشنونه چې تر 100 میلیون ځلې زیات ډاونلوډ شوي وو هم په دې پروګرام کې شامل کړل شوي دي. په عمومي ډول د کمپنیو لخوا دا ډول پروګرامونه په سافټویرو کې د موجودو ستونزو د موندلو لپاره وړاندې کیږي. دا پروګرام د ډېرو لپاره په دې خاطر د توجه وړ دی چې اوس ګوګل په نورو اپلیکیشنو کې د امنیتي خلا یا د هک کېدو د ستونزو مخنیوی وکړي. د ګوګل وین وای دا کار د سافټویر او انټرنیټ د خوندیتوب له څېړونکو سره مرسته کوي چې د سلګونو اپلیکیشنو کې امنیتي خلاوې معلومې کړي. پر دې سربېره ګوګل د معلوماتو د ساتنې لپاره هم جایزې پیل کړي دي. اوس د فلمی نړۍ خبرې.
پرمیتا ماریو
ایکه هو کیا ایکه ہے کیا
ایکه ہے کا
په نړیوال باکس آفس کې فلم ایٹ چیپٹر 2 په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. د فلم په ټوله نړۍ کې د 3.5 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم ہسلرز په دویم نمبر دی چې د 500 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم اینجل ہیز فالن دی چې د 160 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم ڈریم گرل په لومړي نمبر دی چې د 6.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم سیکشن 375 په دویم نمبر دی چې د 8 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هندو باکس آفس کې په دریم نمبر فلم چچورې دی چې د 1.5 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. لالیوډ سینما مشهور اداکار وایکن فینکس فلم جوکر لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا د ڈی سی کامکس په کردار جوړ فلم دی. دا یو نفسیاتي ټریلر فلم دی. په فلم کې ښودل شوی چې وایکن فینکس یو مزاحیه اداکار وي خو ناکام شي. د دې وروسته هغه د جرایمو په نړۍ کې داخل شي او ګوتم خار له ګډوډۍ سره مخامخ کړي. فلم جوکر به د اکتوبر په 4 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
This is the last time we'll be meeting.
You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts.
In a world where everyone thinks they could do my job, check out this guy.
When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now.
Murray, one small thing.
Yeah.
When you bring me out, can you introduce me as Joker?
د د هالیوډ سینما وتلی سٹار وارز فلم دی رائز آف سکای واکر ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر جے جے ابرامس جوړ کړی دی. د دې سیریز دوه فلمونه دی فورس اویکنز او دی لاسټ جیډی په نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی وو. په اگر د نړۍ کې د سٹار وارز فلمونو مینوال ډیر زیات دي. فلم دی رائز آف سکای واکر به د دسمبر په 6 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
Generations live in you now. But this is your fight.
د هندی سینما اداکار راجکمار راو نوی فلم میډ ان چاینا لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مونی رائے او پارش راول هم کار کړی دی. دا یو مزایا فلم دی. په فلم کې راجکمار راو سوداګر وی او لچین نه د سودا خستو اراده لري.
تم ایک دن بہت بڑے انٹرپرینر بنو گے. تمہیں صرف یہ چابی کا کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے. بس کسٹمر کون ہے؟
کسٹمر از دا کنگ.
کسٹمر کسٹمر کی نیڈ تالا ہے اور جس دن تمہیں اس تالے کی چابی مل گئی تم بن گئے آنٹرپرینور.
اپنے آپ کو انٹرپرینر ثابت کرنے کا ایک اور موقع قسمت نے مجھے دیا.
چائنا سے اتنا ڈر مت. تیرے کو کوئی افغانستان یا سیریا نہیں بھیجے, چائنا ہی بھیجے.
What Indian people want?
Good road.
آپ نے میرے ساتھ بزنس میں پارٹنرشپ کر لو. میرے پاس ایسا پروڈکٹ ہے نا جو سب گپت روگوں کا علاج ہے.
پروڈکٹ میرا, پیشنٹ آپ کے, منافع دونوں کا.
سوپ تیری کہانی, وردی تیرا ہیرو ہے. کہانی کو نہیں, ہیرو کو بھیج.
د هندی سینما نوې مزاحیه فلم لوټ کیس لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د هندی سینما مشهور اداکارانو کار کړی دی. فلم لوټ کیس به د اکتوبر په 11 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
باقی کا سوٹ کیس کیوں
ہے؟ یہ سب ہوا کیسے تو مجھے شروع سے بتا, ایک دم شروع سے.
ایک عام آدمی کا کام بھی عام ہوتا ہے اور نام بھی عام ہوتا ہے. میرا نام عام نہیں ہے, میرا نام نندن ہے.
ہمارے پاس اوون کے لیے پیسے نہیں, تارو کے لیے. یا گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا, تم خیرات بانٹو.
پاپا میں جانتا ہوں گھر پہ پیسوں کا پرابلم چل رہا ہے, لیکن اس کے لیے پلیز میرا واٹر پارک کینسل مت کرنا.
ہم لوگ کا نام خالی ڈیوٹی بدلتا ہے, قسمت کبھی نہیں بدلتا.
تیرے کو خالی ایک ان آفیشیل چیز کرنا ہے, وہ سوٹ کیس ڈھونڈ کے لا کے دے دی.
سوٹ کیس؟
وہ سوٹ کیس مجھے ہر حالت میں چاہیے.
نیٹ جیو سبسکرائب کیا؟
نہیں کیا. کب لے گا رے سبسکرپشن تو؟
نہیں بھائی, وہ کیبل والے کو بولا, وہ منڈے کو چالو کرے گا. وہ نیشنل
سارا 2 سے منڈے آ رہا تمہارا.
وہ سوٹ کیس مجھے میرے ہاتھ میں لا کے.
وہ سوٹ کیس کدھر ہے؟
قدرمن اوریدونکو, تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام سباون. په سباون خبرونه کې مداونه په پاکستان کې د لیک لوست یا د خاندګۍ په اړه خبرې کړې دي. د دې تر څنګ له یوې تکړه ماشومې مروا مندوخیل سره مرکه هم لرو. خبرونه انیسا اجمل جوړه کړې ده.
مروا
اوریدونکو په 57 خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه اومنه. نن په خبرونه کې په پاکستان کې د ماشومان د لیکلوست په اړه د تعلیمي چارو پوهانو او حکومتي چارواکو سره خبرې کوو. د دې ترڅنګ له یو تکړه ماشوم سره مرکه هم لرو. نړیوالې څیړنیزې ادارې پروجیکټ سینډیکیټ د څیړنکارې زارا کیانی یو رپورټ خپور کړی دی چې پکې ویل شوی په پاکستان کې په تیره یو لسیزه کې د خواندګۍ شرې ډیر لږ پرمختګ کړی دی. د پروجیکټ سینډیکیټ د رپورټ تر مخه په تیره لسیزه کې په پاکستان کې د لیک لوست شرا د 50 نه تر 60% په منځ کې و چې په سیمه کې په اوسطن ډول د 80% اغېز څخه کمه ده. رپورٹ وای د خواندګې شرې د یو سل اتات یا هیوادونو په لیست کې پاکستان په یو سل 50 نمبر راغلی دی. یاد اداره د دې وجوهات په شمنتیا منصوبه بندي وسایلو کې کمی ښایي. د تعلیمي چارو په عمر اورگزی مشال لیډیو ته ویل چې په پاکستان کې ماشومانو ته په مورنیو ژبو کې تعلیم نه ورکول کیږي چې لوجی اغی ته په لیک لوست کې ډیره ګرانه وي.
چې څومره دا فیگرز کوټ کړي دي یا څومره مسلې راځي ګوره زلک بیکګراوند کې مطلب چې ماضی ته زما ماضی کې مونږ په 60s کې او په 70s کې مونږ همیشه پاکستان په اکانومی ډیولپمنټ باندې کار کړو. مطلب خو چرته مونږ هیومن ډیولپمنټ باندې کار نه وکړو. یا په کې یو ټول نه غټ ایلیمنٹس تعلیم هم راځي. تعلیم د پر مونږ همیشه مونږ بجټ زیاتولو خبرې کړي دي خو آیا مونږ ماشوم ته چرته دا سوچ نه وکړو چې د ماشوم به زده کړې څنګه ښه کوي. یعنی مونږ به استاد ته کوم داسې تربیت ورکوو چې هغه د ماشوم زیات نه زیات ماشوم ته زده کړې ورکړي او ماشوم په سلیبس باندې یا په ایجوکیشن لیول باندې پوه شي. تاسو په خپل زبان کې که هغه په سند کې سیدونی خلک دی پسندی کی تاسو پرائمری لیول ایجوکیشن ورکی کا پختون علاقوں کی پختو کے ورکی.
د پروجیکټ سینډیکیټ پر رپورٹ کې دا هم ویل شوی چې په پاکستان کې د لکانو د لیک لوست شرا 80% او د جنکو اغله دی کما یعنی 50% ده. یاد اداره زیاتوي چې د پاکستان په خاري سیمو کې 40% او په کلیوالو اغې کې 60% د خواندګۍ شرا ده. عمر اورگزی زیاتوي چې د پاکستان په سکولونو کې ماشومان د پردیو ژبو له وجې په نصاب نه پوهیږي او له دې کبله رټې لګوي چې بیا ورته په راتلونکي ژوند کې د خپلو زده کړو په اړه هیڅ یاد نه وي.
څو څومره مونږ د شمیرې تاسو ګورئ یا زمونږ څخه کومه ستونزې راځي دا زیات تر مونږ په پاکستان کې د رټه سیستم ماشوم ته دا پته وي چې لیکوډ سپیلنګ څه ده یا لیکوډ څه وي خو هغه ته دا پته نشته چې لیکوډ ته په پښتو کې څه وي او هغه ته دا پته نشته چې دا لیکوډ مونږ په کور کې آیا څومره ځای کې استعمالو. د لیټریسي ریټ یقینا دا خبرې دي چې خو چې کله ماشوم مونږ په پرایمري لیول کې ماشوم داخل کو غټه مسلې هغه سره دار دي چې کله هغه ته په سکول کې فیسیلټیز اویلیبل نه وي. مطلب چې سکول کې هغه ته استاد نشته مطلب چې د ناستې ځای نشته نو ماشوم د سکول نه ډراپ اوټ شي. په ډېرو علاقو کې ماشوم د دیو جن سکول ته نه ځي چې هغه ته دا پته نه لګي چې د سکول کې څه وایم. یعنی هغه خپل مادري زبان کې تعلیم هغه ته نه حاصل کیږي هغه وجن هم هغه سکول زیات تر سکول پرېږدي.
د پاکستان حکومت د 2013 کال په اقتصادي رپورت کې ویلي چې د لیک لوست شرا د پنجاب او سند په نسبت په خیبر پختونخوا بلوچستان کې لا نوره کمه یعنی شاوخوا 50% ده. د تعلیمي چارو په نور الامین یوسف زیوای غربت په سکول کې د استادانو سخت رویه او د غی لخوا د زده کوونکو وهل ټکول او په مورنیو ژبو کې د تعلیم د نشتوالي له وجې اکثره ماشومان سکولونه پرېږدي. نوموړی وایي که په خیبر پختونخوا کې تعلیمي نصاب په پښتو شو نو د دې صوبې د لیک لوست شرا به هم ډېره شي.
خصوصا د پرایمری سکولونو نه او د میډل سکولونو نه د ډراپ او شرا غالبا تر 50% پورې مرسي. نو دا غي وجوهات دا کوم غریبي ده چې په دغه ماشومان باندې خپل پلاران یا خپل مین د چنه دی باندې مزدوري کوي. ته دوی مې واجه ادا ده چې په سکولونو کې د استادانو رویه ډیر سخت ده او زموږ حساب چې دی موږ په دوه ژبو کې بچوره سبق ورکو. ماشومان چې کم ایورج ماشومان نو غي بیا غا په کول نشي. نو دا غي او دغه منځ کې د ابلاغ مسله پیدا شي د استاد منځ کې. نو بیا غي وهي درې موجه ادا ده چې د سکولونو ماحول چې دی نو هغه د باغ په شان نه دی چې دا ماشومان په سکولو نه شي بلکې د سکولونو ماحول چې دی نو ډېر سخت دی او د ماشومانو ته چې کوم دی په پلی وی میتډ یا د لوبو کې سبق خپل نه دي. بل یو وجه دا هم ده چې ما چې څنګه وایي چې خپله مورنۍ ژبه کې سبق نه دی نو ماشوم چې له کور راځي نو هغه ته کور وایي چې دا میخه ده او دا غوا ده. هغه چې سکول ته راشي نو ته وایي چې دا بینس ده. دنیا کې چېرته هم په پردو ژبو کې سبق نه شي خوړلی.
د خیبر پختونخوا حکومت استادانو ته د موجوده زده کړو مطابق د روسونو بیلابیل پروګرامونه پیل کړي دي. خو د تعلیمي چارو پوهان له حکومت دا غوښتنه هم کوي چې استادانو ته د ماشومانو په ذهنیت او احساساتو د پوهېدو لپاره هم روزنه ورکړل شي. نورالامین یوسفزی وایي په اکثرو سیمو کې استادانو ته د انګریزي په ژبه کې تعلیم ورکول ګرانه وي، نو باید چې د حالاتو ته په کتو حکومت د تعلیم لپاره یوه سمه کړنلاره جوړه کړي.
زما خیال دی سرکار خدا کولی شي چې استادانو له نفسیاتو ټریننګ ورکړي، هم د لاسه تر اتمه پورې چې نو خپله مورنۍ ژبې په پاکستان کې څومره قومي ژبې دي دغه تعلیم ذریعه وګرځي. انګریزي ورته د لازمي مضمون په توګه باندې ښایي چې لوکې چې بدی کمې زکاتې او دا ورکول نو دا هغې طریقه دا په کار ده په دې ټولو ضلعو کې کمپریهنسیو ټایپ سکولونه جوړ شي ټیکنیکل، او په دغه کې چې کوم غریبانان خلک دي نو د دوی بچو ته هنر ښکول شي. زما خیال دی چې دې خبرو له اوس په انګامي بنیاد باندې دې ته کار ویل په کار دي. کنه
د تعلیمي چارو په عمر اورگزی بیا وای د پاکستان حکومت دې ټولو ماشومان په سکولونو کې د داخلولو ترڅنګ دې ته هم پام وکړي چې سکول تاتلون کې ماشومان په خپل نصاب څومره پوهیږي.
پاکستان کې پکار د چی پالیسی میکرز دې په دې باندې سوچ وکړي چې د ماشوم سکول نه ولې ډراپ اوټ کیږي کدي وخت کې، مطلب چې د سکول زمونږ موجوده حکومت دا خبره اول نه دا خبره کړې چې مونږ به تعلیمي اهداف چې کوم دي دا به پرایورټیز باندې اخلو. دونیم کروڑ ماشومان په سکولونو نه بهر دي، دا به موږ سکولونو ته ورولو. خبره د دونیم کروڑ ماشومان سکولونو ته ورستل نه ده، خبره ده هغه 15 کروڑ ماشومان چې په سکولونو کې سبق وي هغه ته آیا معیار تعلیم ملويږي کنه ملويږي. مونږ پالیسیز جوړې کړو، آرټیکل 25 مونږه په اسمبلیانو نه پاس کړو چې فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن، خود هغه امپلیمنټیشن نشته. هغه امپلیمنټیشن ولې نشته چې مونږ سره پراپر پالیسیز نشته چې مونږ هغه څنګه امپلیمنٹ کړو. پالیسی مونږ جوړ کړو خو امپلیمنټیشن سټیج ته پکې تاسو ریسورسز هم پکار دي، پیسې هم پکار ده، تاسو مطلب هغه امپلیمنٹ کولې د پر خلکو ویلنګنس هم پکار ده. دا غټون هغه ګیپس دي چې مونږه دي چې مونږه پاتې راځي.
د خیبر پختونخوا په صوبایي سملې کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي او د تعلیم لپاره د کمیټې مشر تاج محمد په دې حق له مشال ریډیو ته ویل چې تعلیم او په خاص توګه د جنکو تعلیم د حکومت په لومړي توبونو کې ده. هغه زیاتوي چې په دې صوبه کې شاملو شوو قبایلي سلو کې د لیک لوست شرح لانو رقم ده، خو د دې لپاره هم حکومت ځانګړي ګامونه په پام کې نیولې دي.
او زمونږ دي زیاتر بجټ کوم دی ایجوکیشن ته دی، او د هغه د وژنه زمونږ ایجوکیشن ډیر خطر افسر روان دی. فیمیل ایجوکیشن دوباره زمونږ په بجټ کې دی بیا 70% او د میل ایجوکیشن دوباره 30% بجټ یې خدای شي. هغه وجه دا دی چې تاسو ته په معلومات کې زمونږ خلک داسې دي چې هغه فیمیل ایجوکیشن ته زیاته توجه نه دی ورکړي په ماضي کې.
په بلوچستان کې هم د لیک لوست شرح د نورو صوبو پرتله د خیبر پختونخوا په سیر کمه ده. د دې صوبې د تعلیم صلاحکار محمد خان لهړی مشال لیډیو ته ویل چې د تعلیم د پرمختګ لپاره له مخکنیو حکومتونو زیات بجټ مختص کړی دی. هغه وایي
موجوده ابھی یہاں پہ تقریباً 156 کے قریب
د وزیر اعلی په مشرۍ موږ په هغه سیمو کې 1,55 سکولونو جوړو چې پکې لوړاندې سکولونه نو په سلګونو نور سکولونو ته له پرایمری نه میډل او له میډل نه های ته ترقی ورکولو منصوبې روان دي. د تعلیم د پرمختګ لپاره خوښه 50 ارب روپۍ مختص شوی، او په دې به په سکولونو کې بنیادی سہولتونه برابرول کیږي. نو د دې اقداماتو په نتیجه کې د لیک لوست شرحه تر ډیره حد خشوي، او موږ تم لرو چې په راتلونکو کلونو کې به په بلوچستان کې د تعلیم د پرمختګ په وړاندې مشکلات ډیر کم شي. او اوس له یو تکړه ماشوم سره مرکه.
مروا مندوخیل اصلا د بلوچستان د ژوب سیمه ده، خو له اسلام آباد سره نږدې په باراکو کې په یو سکول کې سبق وایي. مروا وای کدا ممکنه نه وی چې پاکستان په سکولونو کې ماشومانو ته په مورنۍ ژبه کې زده کړې ورکړل شي، نو بیا په کار ده چې هغې ته په انګریزي او اردو ژبه کې زده کړې ورکول سره په سبق پوره پوه کړل شي. راځئ چې له مروا مندوخیل سره دا مرکه واورو. مروا، ډیره مننه چې تا موږ له په پروګرام کې وخت راکو.
تاسو هم ډیره مهرباني.
مروا، اول خورا ته دا وای چې ته په کوم سکول کې سبق وای؟
د سیم په سمارټ سکول کې سبق یم.
او په سویم کلاس کې یې؟
د په 5 سیم.
پینسم کې ته؟
او
خا نو مروه څنګه ستا سکول کې لک پوزیشن دې څنګه راسي
لک فرست فری سیکنډ فری ثرد دا ټای پوزیشن راځي لیکن ازمشتي کم سبق دی هغه د بار پرنګ نه دی مش بوکس خو د اکسفورد څخه دی لیکن هغه پړای سم بار ټایپ نه دی لیکن سبق به هم شیم
نو مروه تا نه تاسو کوم لک تعالی په خپل باندې انګلیش درسي هم خو کوم ماشومان چې تاسو سره په سکول کې دي نور اغه صحیح انګلیش نشي ویلې یا اغه اردو صحیح نشي ویلې اغه بیا نو پویږي په سبق باندې پویږي چې کوم استادان اغه ته سوخی
او پویږي خو لیکن ما فرند ثانیا اغه لیک څه خبر غدا اغه سم نه پویږي اغه سی لیک مج ما مې می مېم چې هغه اوري هغه د لیسننګ کوي هغه سپیلنګ غلط ټایپ یې او اردو مشپکیو کې مش پکار اردو بالکل نه سرات چلایا تا لایک ایزی ټایپ بکس پکار دین ایک پاگو کی سے اے بی سی لکاری سے میں ساگو اول اے بی سی سے دا سی بے بار یا گو پر اے فور ایپل بی فور بول دا گا بیز دا سی اور پر اردو کی پتا گو رفار الیف بی شی الیف بیز دا سی بے بدوی دی تب بی فور بستا دا گا شام بیز دا سی بے سوکا سوکا پاگو تو دی تو جو روز دکوی نا دا گا سب دا دی اردو ایم امپروف کار جی اور انگلیس بے امپروف کار جی اگو پکار دی سی اگا ٹیچر سی کم یہ اگو پتا سکول کے خلقو تا سبق نور وشوی بیکوز اگو انگلیش نیز دا کاغو انگلیش امپروفی دا دا مطلب اگا کشنیان تا چیز کولی چی اور کدر دانا سی دی دیر اگو دماغو نا دی چیز کار کوی
او مروه تا نور کتابو نا گوری؟
لیکن ما کتابو نا خود دیر ویل بین ان آئی لائک دا موز بک آف ہیری پوٹر اور اس ما دیر سی کم دی اگا فا سبق کی دیر انٹرسٹ کئی اور اگر ایوری ڈے لائک ماتا بک راوری ڈکشنریز راوری اور ریچ کوم دم ماتے انگلش امپروو کی کم ٹیچر دی دا فارنر غدی کرا پاکستان غدی اگوتن دا میسج کوم کی اگو کرکشنن امپروو کی کا ہسٹری دا ہسٹری پر بارے سے بدی نم دی بیار دوی تا فل تو دی پر لندن کی دی دا بدی تا فل دا لندن ہسٹری ہوئی سی لندن سنگ ہوئی تو دا دوی تا دا لندن ہسٹری معلوم ہے تو مطلب دی دا گرد ورش اسے دیت معلوم اس کولا
کلاس سکول کے دا سے ایکٹیویٹیز کے گی دا سے دا غیر نسادی ترگرمیانی کی گی
نو نا نا کہا جی آئی وانٹ دا وانٹ دا لیکن دا پہوم کے ایوری دی دا سکول را سم دا ایکٹیویٹی کام دا پینٹنگ ایکٹیویٹی کام دا ایکسرسائز ایکٹیویٹی کام سکول کے نا سزا دی لیبری دی کلوز کرے دا دا وارم سزا ما سا دیر بک تی اور دا خر ریچ کما اور جنہوں نے خلقوں سے میسیج کام کیا گا بک پلیز تھی لیکن دلی یہ اسے انہیں سے میں وانٹ ٹو وزٹ دا فارنل ان دس ایئر اور غارم چیز لا رسم لائک دا پٹین ایئر سم دا نہ غارم چیز بغتواری لا سم دا بغتواری لا دماغ میں سے پہلے جاب یہ دا بس جاب کو منو دا غارم چیز کل نو مخت سبا علت علت ہویا یا ما جو 10 ایئرز غیم دا نو چلا چلا تو ہم جس سٹڈی علت ہو کم پاکستان کی یہ اسے انہیں جس نتنگ عجب گورنمنٹ چه دی عجب خلق دی عجب پریزیڈنٹ چه دی
نو مروه ډیر مهربانی چې تاسو موږ له وخت را کوم موږ سره د دومره خې خبرې وکړلې او ریدن کو د مروه مندوخیل مرکه تاسو واوریدل هم دې سره د نننې خبرونې وخت ختميږي پر اتلن کې بل خبرونې کې با په یو بل موضوع خبرې کوو تر هغه پورې اجازه ترا کې خپل خیال ساتئ